السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلمه ځانګړي مرکې ته ځانګړي شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو او کابل کې یو شمیر نورو بهرنیو ډیپلوماټانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوی عبدالکبیر سره پر امنیتي مسایلو، هیواد ته د بخوانیو چارواکو په ورتګ او یو شمیر نورو مسئلو خبرې کړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلي دغه ډیپلوماټان د روژه ماتي هغې میلمستیا ته راټول شوي و چې تیر ماښام مولوی عبدالکبیر جوړه کړې وه. معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتمبایو چې د مهال په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده، د خپلو خزینه کارکوونکو موضوع یاده کړې او کنه. خو د کریمی په ټویټ کې راغلی چې نوموړی پروژه کې د امنیت ساتنې چارې ستایلې دي. یوناما د دوی پر خزینه کارکوونکو د طالبانو د کار بندیز د نه منلو وړ بللی، خو طالبانو بیا دا موضوع کورنۍ ارزښتي مسأله یاده کړې ده. یوناما ویلي د می تر 15 منټې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکي انتخاب وکړي چې د عواقبو پر به یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز لکبلا ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د جاپان سفارت بیگانه وخت پر خپل ټویټر لیکلی چې کاغلی اوکادا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپل دا پریکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دې کتنې په اړه پرون پر ټویټر ولیکل چې د جاپان سفیر ویلي هیواد یې د نظر له توپیر سره سره له افغان چارواکو سره تعامل ته لیوال دی، خو د جاپان د سفیر په ټویټ کې دا خبره نه ده یاده شوې او ویل شوي دي چې ښاغلي اوکادا د افغان نجونو د تعلیم د بیا پیل پر غوښتنه ټینګار کړی. طالبانو یوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ او تازه یې دا کار د کورنیو ارزښتونو مسأله یاده کړې. ملګري ملتونه بیا وایي چې د طالبانو د شرایط ورته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه یې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مرکز له منځه وړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا عملیات تیره شپه د طالبانو ځانګړو ځواکونو د کابل د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې د ده په وینا د شریرو کړیو پر پټنځای ترسره کړل. ښاغلي مجاهد لیکلي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژل شوي او پټنځای یې له منځه وړل شوی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی. د طالبانو استخباراتو په روانه اونۍ کې په نیمروز او له هغې مخکې په بلخ ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو او د یو شمیر وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. په پلازمینه کابل کې هم د داعش ډلې پر ضد چې طالب چارواکي خوارج بولي په دې مخکې څو ځله ورته عملیات ترسره شوي دي. د خپلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که هغه 800 میلیون ډالر چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نړیوالو غوښتي ترلاسه نه کړي، نو د افغانستان بې وزلي خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. په کابل کې د دغه پروګرام ویان وحید الله امانی بیگانه وخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
راتلونکو شپږو میاشتو لپاره موږ 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که دغه 800 میلیونه ډالر زموږ په واک کې رانکړل شي، نو د سختو ستونزو سره به لاس او ګریوان وو او د افغانستان خلک کیدای شي نور هم د بشري وضعیت لا تر دې هم خراب شي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا له افغانانو سره د مرستې لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي خبره کړې وه. اوچا ویلي له هغو پیسو چې ملګري ملتونه په روان میلادي کال کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې څه کم 15% یې ترلاسه کړي دي. د ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که دا مالي مرستې ترلاسه نه کړي، دا خطر شته چې میلیونونه بېوزله افغانانو ته بشري مرستې ونه رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د پاکستان کمزور اقتصاد به سږ کال یوازې 5% وده وکړي. په 2022 کال کې د پاکستان اقتصادي وده 6% وه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پیسو د نړیوال صندوق د نوي راپور لمخې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې په 2023 کال کې به د پاکستان تورم 20% وي او اټکل کوي چې د بیکارۍ کچه به هم لوړ شي. پاکستان ته تیر کال د درنو سیلابونو په نتیجه کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر زیان واوښته. او د امریکا دفاع وزیر لیو ډاستن د اوکراین له صدر اعظم دنیز شمیحال سره په کتنه کې د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه د متحده ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي، زینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي، یو شمیر نور بیا د نجونو د خوندزیو او پهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي. په دې ورستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو د کار بندیز هم ولګوه. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته غبرګون وښود او اندېښنه یې وښودل چې له دې سره به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې متاثره شي. دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیر ښېګڼې هڅې څومره متاثره کړي، په دې اړه درته د پوهنتون له استاد او د خیر ښېګڼې د ډګر له یو فعال کارکونکي سره مرکه هم لرو. مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلا شرزاد ننگرار ولایت نا در تپیغا پریدم ہلے دا چے دا زادے راڈیو ٹول کر کون کے بورو جوڑ ہو سے منگ خو ہمیشہ دا رپور نا اور مخ کے آزادی راڈیو نام دا سینور رسن نا چے مکتب نا خلاصی گی پنتن نا خلاصی گی دا دے پکے دو کال ہوا تا زیات نو دوی نه د پانتونو درښته او نه چې د مکتبونو د خلاصېدو درښته ده. نه پوهیږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی. ته باور وکړه، ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي، هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي، ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پانتونونه لرو، استادان لرو او بلدالاری دا سیدی پاسپورتونه نشته ده. نو څنګه هتا پاکستان ته څو غتلو وسنه لري، نو پاتې شو نور زاینو ته ټول په بد حالت کې دی. او د ټولم دا غوښتنه ده چې زمونږ پانتونه زمونږ مکتبونه خلاص شي، په یو بد حالت کې دی، یو خفه حالت کې دی. انجنی زکه زه هر ورځ انجنی ګورم راځي طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه د خلاص کې د نور جنکیانو په مخ د ښوونځي پرانیزي، دا مې غوښتنه ده. نو
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنه. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. محترمه د پکتیکا ولایت د واجخوا ولسوالۍ چې مې تاسو ته صوتي پیغام پرېږدمه، د واجخوا تربې او جوړ مې ولسوالۍ وروره ډېرې له پرمختګه پاتې دي. زموږ د ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو چې د په دې برخه کې کار کوي وروره، دلته مخابراتي انتنونه نسته وروره، خلک له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. د تېر جمهوریت پر مهال باندې مو څو وارې سروې ټیم راغلی و، سروې کړی و، خو متاسفانه بیا بېرته پاتې شي و. نو زموږ دا هیله لرو چې وروره دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال شي وروره، او دلته دغه مشکلات حل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من اللہ محمدی ہند پروان خدارت پیغام تفریدم. د پروان فادامیت رئیس خمدا وختنا توربن کې سراون العمل سرکونه خراب دي، موټروران ته مشکلات دي. نو د فادامیت خمدا هله سرکونه لپاره لاسرسي وکي او غته امرنو کې. السلام
السلام علیکم آزاد ریڈیو ټول تفریدم کارکونکو، سلام نیکی له سلامونه او احترامات باندې کوم. سایل پنا مله مار پک نار ولې د مار پولیس والی څخه دا یو ستنه بوله سوال بوله، آیا د طالبان اوس په دې باندې سړي نمبرې زنان بندیز، نمبرې یون بندیز، نمبرې مکتب بندیز باندې دا بندیزونه لګي؟ آیا اوس دی وای نړیوال مر ودی ته مجبور کس مش پر رسمیت و پیژنې؟ دا خوښ دی او که دا د افغانستان د بی ثباتی او د افغانستان د بربادی د پاره دی دا کار کوي؟ دا مره کې پښتنه او کچیر دا سوال ما حل کوم. خوشاله و سلام
بدیل سروغ جوړ خوشاله سیاتمنې شپې ورځې وخت لري شه د نور تشي د ډېرې مودې پس بیا به ټنګول د تاړای د تفسیر شریف د سر پاړې کوي پیغامو تراغلی مننه وڅو شایسته پیغامونه بدرته و بولی وڅو بدل او زمره صبرناک ته بشپېشل دالې یا ببلا پختن تا د زمره ټول ګروپ ته بدا ډالې.
وای می نه د نه د زل زل د کجاره د بی وسو نور دی خدای را که ساده نه خجاله تور لا وند نه دانه خدای ما جنان را وله و ازړه مې د تا خبره غواړي خجاله وای جن کای بو باخ کسرا مړ سو کجاره تور لا ونګ دا نه دانه خدای با جنان را وله نو ور خطا سنه بدر غور زره نه کجاره
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښيي. که ونه شي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله و دغه ته هر څه چې دا وطن پریږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 200 متره دوغنه د زمیندار ولسوالۍ اوبه وسالن خو کښته دي. پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کیږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښيي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاد، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښيي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
مو وروره ډیر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخته د دې ولسوالۍ کدی کدی تربو دي، کدی وازی خوا دي، کدی وړ ممې دي. دا خلک له ډیرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لوی ستونزه سي دغه د مخابراتي انتنو نشټوالی دی. وروره ډیر سخت مشکلاتو سره مخ یو. وروره دغه کوم میسج چې زه تاسو ته پریدم یا کوم پیغام زه تاسو ته پریدم، دا د وازی خوا په ولسوالۍ کې د بعضې کسانو په شخصي شتمني باندې تنونه پال کړی دی. وای فای نه سره دا ټلیفون وصلو، بیا یو پیغام پریدو، هغه په ډیر زیات لګښت او ډیر زیات مصرف پی راځي. نو موږ هیله دا د سیده د موږ اواز تر مسؤلینو پورې ورسوي، او یا هدي عقل یو چارواکی میلمکی او د دغه ولسوالۍ حال احوال ځینې وپوښتي، یا سي موږ ته څه قناعت راکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله باندې وسلام.
السلام علیکم نبی الله، زابل د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. دلته پرغنده بولسوالی کې کلینیک شته، خو هغه اگر زنده یا سیار کلینیک ده. پرغنده بولسوالی کې سی څومره مریضان پیشیږي، د هغو د تداوی وړ مواد کافی نه لري. نو درغنده به مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا د سی لطفاً مهربانی وکړي. د افغانستان د ارغنده او له مظلوم او بیچاره ولس سره دوګونی چلن مکوي. همدغو ته هم یو روغتیایي کلینیک هم دلته مقرر کړي. وسلام د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه مایبینو او د ریاست کاروبار شدی، دغه ایتمان او کندیان چې دی، دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال دغه ته پیسې نور کوي کېږي. کله وخت ډېر د روانې ورکوي کېږي، کله نه ورکوي. سي صادق خلاص یا ملکیان کې ثبت کړی دا مایبین، یا هغه وروسته شهیدان چې سوي دي د عسکرو د تیر نظام ده، هغه د خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي. ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وایم. پس له سم ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کړي، هیله ده ډېره مهرباني به مې.
السلام علیکم ټول آزادی کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت د جریستان ولسوالۍ د سره تماس کوم. د جریستان ولسوالۍ کې تقریبا نیوته کیږي چې مزغن بارانونه واوري کیږي. ان مقام یې دغه د تیر شپه دغه دوه درې دوکان لن کړي وو چې نور هم لن کړي دي، خو خیر مرګزوب له نه د اړه وخت دی. انشاءالله کورونا یې ننولی دي نسې مرګزو بل نه دا وختونه. موږ دا پیغام یو ورسېدل لوړو شارواکو پره چې موږ د جریستان ولسوالۍ سره کومکونه وسی څه خدمت وسی. نور مو وخت نه نیسم، خدای مل.
زه د هلمند ولایت د اغرار ولسوالۍ د واګه د حوزې وسیدل کیب. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د دولس کالو یم، درې صنفه یم. زموږ په واګاډ کې څلور صنفه دي. زموږ استادان دي چې ډېر زده کړې کړې، عصري زده کړې یې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد د خوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د غوښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کومک وسي چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټوله کارکونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت په بغلان د ولسوالۍ د یو اوزې اوسېدل کوم. موږ د بغلان په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي. نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي. او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه یا سورسک په سورسک ګزاره کوي یا په دغه ورځې ګزاره کوي. نو دوی اتمی ډوډۍ غواړي، که نه یې بندیانوي وایي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک ځي ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یوولس سوه دي، وچې په دوه نیم زره دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو زه کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي. نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې یو منو دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم پسې کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي. په خرورو خرورو په سرایو کې پراته یې هغه روپۍ ورکوي، یا په دوکانو کې پراته یې روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي دوی وایي موږ سریت جاري کوو. که سریت جاري کوي، نو سریت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانون وي، که سریت پر ټوله خلکو باندې، که موړي که مسکین، یو ډول جاري شي. سدا ستړیا جوړه کړې ده د بغلان په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلام، زه عبدالرحیم نومیږم، د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه. تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما یو شکایت دی، او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیف دی او د مسولین څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کی او تاسو د لارې څخه زه و مسولین ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دی قوي کی. وسلام.
السلام علیکم. زه زبل ولایت ارغنداب له وسولین پیغام پریردم. دا تزمر په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستی ده. اصلا یوه شبکه نسته. دلته موږ له وای فای نه کار اخلو. یوه جبې انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پرا خرڅوي. نو هیله کوم زما ږغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخي نیستی ده او یو ودانه خادی ته ډیر ضرورت لري.
السلام علیکم. خدای وکړه زما د پیغام تاسو نشر کړي. د افغانستان د جنکیانو مکتبونو پوهنتونونه دا نشر وکړي او بچ شروع شي. زیاتره ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي او که دا پوهنتونونه خراب نه شي نو دا به ډېره بده وي د افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام زما تاسو نشر کړي او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نشر وکړي باید د افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامي امارا چې کوم خبر کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو ملت شکولې د ډېرې پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډېره کاختي د ډېره درودرې ده. نو د دې روایت پورته کیږي له هر دکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کیږي. نو دا پر وطن بد اغېز کړی ده.
د نرخونو په باره کې د مو غوښتنه ده د طالبانو څخه پروژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته ځکه د خلکو وضعیت ډیر سخت خراب دی. کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډیر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکل کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته مناکه چې دا لري د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته وي. بچیان مې وږي دي چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکړي. هغه که پر طبیعت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د دغه غم دې وخوري دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
ونه په دا روشه کې خوشحال ورور بیخي ګران سوي دي. بس مانس کې د افغانستان خلک روشې ته ګوري چې روژه مبارک راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دوی شان ارزانه کولی. مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګوري چې دا روژه خلاص شي دغه شان به یې ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روتیانو. نو
زه د هلمند ولایت مرجي ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غلې یا چپولګر یا کتابګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله سي. هغه دغه ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0023 21 14 21.
طالبانو په دې ورسوي کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثره کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پانتون د اقتصاد پانزیل مخکینی استاد او د بشری مرستو در رسولو په برخه کې لفعال جانداد جهانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې د بشری مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز کوم ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر رسولو کې د ښځو رول د څو دلایلو څخه مهم ده. اول خو ښځې له کلتوري پلوه چې ځینې مسایل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینې مشخصې ساحې دي چې په هغو کې په هېڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولی او لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحې یا حاجن مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت ده. د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یا یو روغتیایي ارګان، یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې ته نه باید روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته تقلیل نه سي، ډېرې نورې برخې هم دي چې په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دغو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دغو خدماتو څخه بې برخې کېږي او په اوږدمهال کې د هغو خپل تاثیرات دي کېدلی سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیانې او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې د خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې د کوم څه د اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په هغه عمومي لیدلوري کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه د تطبیقوي د خدای امر ده، او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجې حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړه من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولې طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي؟ طالبان وایي چې کوم امر چې د خدای ده دا موږ تطبیق کوو او بالاخره نتیجه حتما ښه راوځي. که څنګه چې مثلا کېدلی سي په ارقامو کې یا په تحلیلونو کې یا د متخصصینو له نظره غلطه وي، ولې دی وایي چې نه دا اساسا ښه ده. او اصل کې دې ستونزه دا ده چې کوم تعبیر او تفسیر چې دی لري دې فکر کوي چې دا واقعي دین همدا شی دی، همدا بنیادي او اساسي علت ده د دې عواقب نه ګوري. په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تطبیقوي.
نو جهانی صاحب، د حل لاره څه ده؟ څه باید وشي په دغه سي یو وضعیت کې چې د ښځو په کارم بندیز لګیدلی؟
زما په نظر هیڅ داسې بدیله لار وجود نه لري چې هغه کې د ښځو ونډه مثلا صفر ته راکمه کړو، یا دې په هغه اساس هم ځایونو کې د ښځو ونډه راکمه کړو او بیا د دې توقع ولرو چې موږ د هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسیږو چې موږ په نظر کې دي. یعنی مثلا کدی کپ مشخص روغتیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرینو یا د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخص رولونو ته ضرورت وي، د اولو منځوړل طبیعي د ستونزې ایجادوي او هیڅ وخت داسې موثرې لارې وجود نه لري چې که سړی د همغو په ځای باندې وګماري حتما د موږ همغو نتیجو ته ورسیږو. زما په نظر ښه لار دا ده د دغه انجوګانو لپاره یا د دغه نهادونو بنسټونو لپاره چې په ټیټه کچه باندې د همدې مسلې لپاره لابیګري وکړي یا د همدې مسلې لپاره هڅې وکړي. ځکه چې کولای شي مثلا په ټیټه کچه کسانو ته تاسې قناعت ورکړي دا مسله ورته روښانه کړي، ولې په غټه کچه چې څوک دغه مسایل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسې غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل سي ترڅو د دې مسلې درک ته متوجه سي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکلستا سو هر کله کوم. قدر منوریدونکو په د خبرونه کې د هواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو اثر لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې ورستیو کې له هواد وتلې او اوس په اروپا کې اوسېږي. له خغلی مستان سره مې په دې ځنګړې مرکه کې د هغه د شیرونو چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداسې معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو په لټون کې ما وڅاره خلګ ورو ورو ما و پلټه خلګ ورو ورو ولدا چې زړه مې مات دی ذهن مات او واک میں مات دے زل سو مات ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم زل سو مات ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم ما و پلٹا خو مگر گور زما پخپل سادگی باندے قسم دے چہ ہچ شے را سر نشتا دادوی نے لاس میں تش لمن تشا سادر تش دی چې اوګې نه راځړیږي. هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې بس هماغه می په جیب کې را سره ده. نور شای هیڅ را سره نشته. پلټون کیا لاس می پرېږ د چروانیم لمر خوبینه چې جړ شوای خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کوم لړو شپش. نو ګران تکل صاحب زه کمال الدین مستان نومیږم. زما هم په یو لړه کې شپه ده. بس له هواده بهر چیرته ژوند کوم. خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي لمر راوخیزي وطن سپرلین سي بیا به ګورو چې څنګه به کیږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما له سیاست سره مینه نشته سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي. خو زه اوس سپینګیرې څه وایم؟ زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم. ژوند همدغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي. نو بس شاعران ژوند همدغسې وي.
مستان صاحب تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل ده چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبرې دیدو د لاس وسیله سوي یو. زموږ ورسره مداخله نشته. موږ خو خپل حالت کې خپل ژوند کې خودی دوی موږ خپل ژوند ته نه پرېږدي. نو دغه حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو او همدغه سره د چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو. دا چې دوی دا خبرې سیاست ور داخلوي دا نه بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي. خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده او ځانته تعریف لري، ځانته برخې لري. نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالی؟
زه اوس تقریبا یعنی ادې چا خبره او یا وته ورلاندیم. نو کم از کم یا لک تر لگ با شاید سلویخ کال یا پنجه سلویخ کال زمال ادبیاتو سره مینه ده او تحصیل من پا ادبیاتو که کرده د وظیفو او د کارونو محل می هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت، لکه رادیو تلویزیون د افغانستان، لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامای د چې نوې کور نوې ژوند نومیږي، هلته هم ما ډیر کار وکړ، ډیره موده پکې وم. یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل. نو بس اوس نو تقاعد هم وکړ، تیر دولتي چارونه را بیل سولو، ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په ما زور سي کله زه په هغه زور سم، خو بیکاري ته وخت نه ورکوم. هر رقم چې کېږي په هر شکل سره چې وي زه به یو شی ولیکم.
همدا مې غوښتل درنه وپوښتم مستان صاحب، چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ، نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شی باندې کار کوئ تازه اوس؟ همدا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا شل کتابه چاپ شوي دي، چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب اثر دي، او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسې مسئول ماته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ شوی که نه دی چاپ شوی، دغسې پاته ده. لکه بېکسیار صاحب چې ویلی وو چې شعرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي، ځکه بغا له چاپه پاتې شوی وو. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان د په هغه باندې کار کوم، وګت ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه په هغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم. همدارنګه په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم. ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلي او ویلې چې جمزار جان زرنا جان زما خپل وروره جان. دا اوس زمان تغییر کړی، د وخت تغییر کړی. دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکي چې د یو لوستونکي وخت په ځای نیسي. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپل افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي، وروسته څه شی چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لغنه لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، وروسته لغنه بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده.
مننه مستان صاحب، د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع یې کومه موضوع ده؟ ستاسو د راتګ موضوع د اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریانات پیښیږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم، تر اوسه پورې فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده. نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ او تاسو وطن غریب وطن، و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل، یو حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک راضي هم چې ډېر ده. اپ په ناول کې مې دومره کار نه کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښيږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده، نه پیغم چې دا به سرته ورسیږي نه عمر به ما ته وخت راکې کبرانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي که به میسر نشي. اما اکثرا په شعرونو باندې مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسی شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی. په ما ته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا والے فارسی نه ته یا دا والے پختونه ده. امغه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پخې لرم، دوی ژبه لرم چې پختو او فارسی روز ما په وطن کې دغه دوه محبوبیت لري. انت اسو فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه په فرهنګ کې ده، نه په مذهب کې ده، او نه سره علاقه لرم. په دې اساس په دوه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زو چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای شوای.
مستان صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپ راووتله، او همداسې نور مجموعې هم په کیسه چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال او اثر ده، د یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه. ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شېبه یې لیکئ، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شېبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم. په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګیږي، که پښتو په پښتو شروع کیږي، که فارسی په فارسی شروع کیږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دا غسه مسئله فقط یو 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 څرک غوند، یو رڼا غوند، یو شای مې ذهن ته راوستسیږي. دا نه پوهیږم چې دا څه ډول دا د بزرګي نه ښنه ده، خو د ما عادت ورسره دغه سده کړه چې د شعر هوا راځي که پښتو وي که فارسی وي، چې کومه ګډنه مې انتخاب کړی وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نور باندې کار کوم. د پخوانی عرب خبره کله سړی په قبضه تاب حکم واقع سي چې بیا ډېر موده غ شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالات رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستای شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي، همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسي خبره واژه ګورم، په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي، اثر را باندې واچوم، یو څرک او رڼۍ مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغنه چې کله شاعر بیرته خپل حالت ته راځي هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبه کې هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نورې خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډېرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات ترې راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله آن د ځمکه تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم،
د شیبو کمیس نرای و پنری کمیس کې سترګو تراشین سوم که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې یوه ماته او لپخوزنې لویدلې سا پرته ده که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې یوه ماته او لپخوزنې لویدلې سا پرته ده هغه زه وم خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم هغه زه وم خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم لوس لغړ وم چا مې عقل چا مې پوهه چا مې فکر رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی چا مې فکر چا مې عقل چا مې پوهه رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی خپل بیرنګ زنګوهلی ځان مې ولید ځان مې ځان ته لږ را کش کړ چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم ځان مې خپل ځان ته را کش کړ چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم چې کتل مې د یو وچ او یو بې وسه ترانې شلیدلی بند یم څوک مې نه اوري څوک مې نه اوري هر یو بند مې د لیمو په چیغو بار دی مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري ګرانې راشه ته مې واوره بس دا ته یې چې د ژوند هره شیبه کې که سړه ده که توده ده که له دینه سر تر پایه راچلیږي هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کیږده لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه پکې نوې نوې کرښې لګومه پکې نوې نوې کرښې لګومه هسې شانې چې راشنې شي چې را لویې شي د مینې ترانې شي زمانو ته افسانې شي بس دغسې یو شی و ګران تکل صاحب
ډېر لابدا له تقدیر سره جنگ دی او د خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل او د برخلیک د کرخو کاغل داسې یو پیغام درلود مستان صاحب ډېر شیرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شیرونه دي تاسو ټول شاعری آزاد کوي او که په مقفه او کلاسیکو فرمونو کې هم شیرونه لري
نشته آزاد شیر د کلاسیک او مقفه شیرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلی شیر ده هغه څوک چې د کلاسیک شیر باندې پونه شي د کلاسیک شیر په اوزانو باندې پونه شي د هغو په عروض باندې بلد نوي آزاد شیر ته لاسرسی نشي پیدا کولی هسې تو خبرې به کوي لیکن آزاد شیر هم د کلاسیک شیر په شان وزن لري موسیقیت لري هنریت لري مزیت لري خوند لري هر شی لري نو په دې اساس اول باید سړی په مقفه شیر باندې ملا شي بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شیر ته دی ملا وتړي غزل هم ما ویل دي غزل مې هم ستا مقفه شیرونه مې هم ویل دي اغه هم ډیر چاپ شوی دي مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي منزل دي تور شپو کې مشالونه را سره دي
مننه مستان صاحب د مرکې په پای کې به ما ته وایست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبې نه لرې کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبې کې اوسیږي په هغه وخت کې ښې لیکنې کولی شي او ښه تخلیق پنځولی شي
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي هماغه تصاویر هماغه حالات په خپل شیر کې رسامي کړای شي. مثلا ډیر نقاشان زه پیژنم لکه لیونارډو داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځېدل یو منظره به ولیدله خوان به واقعه هغه منظره په خپل ذهن کې مجسم کړ، بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړله. همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه سی او شاید چې طبیعت ګوري خلک ګوري له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغه سی ده، ګرځي په هر برخه کې که خوښي وي که خوشحالي وي یو شی لیکي، خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب، دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریسنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولی یا پنځولی شي. ځینې نور تیوریسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې، یو ښه ژوند ولرې، ته کولی شي چې ښه اثر وپنځوې. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا هغه خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، طلایي میج درلود، طلایي قلم درلود، د چا خبره پور قصر درلود، اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست، بیا به چې خپل کور ته راغی خپل دفتر ته راغی په همغه طلایي میز باندې به د خوار او بېوزد خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. دا ته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډیر الهام اخیستی سي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده چې کوم حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس ما په شعرونو کې تاسو ولیدل چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خود دې ته مجبور کړم چې دغه حالت به په تصویر کم ک ځان رانه ورکسوي. ده ما هم دغه خبره ده ک په پلټنه کې می تکلیف لیدلې، هم دغه خبره ده او کم دغه څه نور. اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکیو شاعر چې ټول ژوند هم لغه مسره تیر نه کې، ژوند هاس خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو او اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په پزړه پورې کلماتو باندې نقاشي کی، دا د ما عقیده ده ګران تکل سره.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو تلویزیون کې کار کوئ نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او تاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د میرمن د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېر په زړه پورې ناطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني فوزیه جان مترا راغله له خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له هغو سره خبرې وکړلې، داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتی بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شومدم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغه سی خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې د امریکا مستان صاحب ستاسو په یو د کلمې پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم لاندې چې ډیر هم وخت مونږ نه نیسي.
دا به ډیر ښه شي، زمونږ اوریدونکي به هم حتما ډیر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته د کلمې کوي.
او په د کلمې به همدغه شعر به تاسو زه د کلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
واچنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر بسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را به دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
دیر زیاد مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوارو پختو او دریجه به شاعر لیکوال، لتاسو دیر زیاد مننه چه پدی خبرونه که مو زمونگ بلنه او منله او راغلی لوریدون کسرم خبری وکری.